olvidó.
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسپنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر خبرداری ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکې میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یوه لویه ستونزه هم د نغدو پیسو کم احتیاط کړی. د غزنی اوسیدونکي بیا وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هره ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکي شکایت کوي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ورنه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولي دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنه مارسئ. قانون په دې باندې فیصله کوي، پرېږدئ موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي.
دا به هم واوري چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي تر اوسه برخلیک نه دی څرګند. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي کور کلیاو او د ماشومانو ځانګړي خبرونه. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو.
لکبل د امریکایي ادباو تازه لیک افغانستان ته د بشری مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار او د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. اوسم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنی اسناد لري له افغانستان څخه د متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د بریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریزې الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډوډي پروسې په جریان کې خراب شوی و، د قطر او ترکیې په تخنیکي مرستنیز وطن بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب وي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک چهارشنبه خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره 6.6 میلیونه ډالرو چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. سټیفن دوچارک له بسپنونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. بلخوا باختر دولتي خبری اژانس ویلي چې د چین او ایران په مرستو بار 2 جوپې نن کابل ته رسیدلې دي. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبر ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژبې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالي بودیجه لري کنه چې د لسګونه زره دولتي مامورینو ځنډیدلي معاشونه ورکړي. د بېلابېلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا خوا افغانستان کې د یو شمیر بشری ناورین د احتمال خبرداري داسې مهال ورکوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یوې نیمې میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیلو پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینی ښځه په ډزو وژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه. چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مۍ په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې. له دې وړاندې اسرائیل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړانګه کې 11 ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لور ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوۍ د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي خبریالانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو ښځو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دوی اعتراض په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. موترزو ښځو له ځان سره په لیږدیدونکو شعارونو کې لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنه کړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرله پسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د وزارت یو ویاند وویل چې د شانګشان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي. د شانګشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي د پاکستان پر ویزې سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږی بدل شوی او د ځینو سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شهزاده ارباب پر خپل ټویټر نن لیکلی دی چې د دې هیواد کابینې نن په تورخم بندر کې پاکستان ته له اوښتونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو بحث کړی او د دې هیواد صدراعظم سپارښتنه کړې چې د اجازهنامې پرته دې افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د اوښتلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عمل شي. او وروسته خبر دا چې د فرانسې یوې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د نخلونو تمویل په یوه قضیه کې مجرم ګڼلی او په 1 کلن کورنۍ بندي محکوم کړی. دا قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د نننی حکم پر اساس په بش پک شپېته کلن سرکوزی د څار برېښنایي دستبند په لاس تړي. هغه تورن چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانوني لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی نږدې 2 چنده لګښت کړی دی. نیکولا سرکوزی هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سوسیالیست ګوند فرانسوي اولان ته وبایلل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. تاسو د خبرونه لومړی موضوع ته د سرسلې نړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څور راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سرسلې نړیوال کمیټې مشر اقتصادي ستونزې په تېره بیا د نقدو پیسو کمښت او د ژمی را رسېدل د افغانستان په وړاندې لویې ستونزې بللي چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د سرسلې نړیوال کمیټې نور څه ویلي دي؟ مشر وبخښئ.
مننه نوري صاحب د سره صلیب د نړیواله کمیټه سیمایز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غم نه خوړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختي برخه کې تنظیم نشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د سره صلیب سیمایز مسول الکساندر ماچو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمي ته اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماچو په باور د روغتیایي اسانتیاوو له کمیدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې ستونزې زیاتې شي. اسوشیټډ پرس سرجنټ څرګندوي چې دا خبرداری په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې طالبانو په کابل کې د ښځو پر هغه لاریون ډسې کړي دي چې د خپلو مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړي دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وایي چې 80 میلیونه ډالرو مرستو ته ضرورت شته څو په 14 ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یوه الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ورزلا وان دیر لاین پر ټویټر لیکلی دي چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. د اغلی وان دیر لاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا له لویا سره له 12 میلیونه افغانانو سره د 6.6 میلیونه ډالرو مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% تر اوسه راغونډه شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل ونیو دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلي حنفي دا توضیح نه کړه چې دا معاشونه به په لسګونو زره مامورینو ته څرنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
مننه شیبر صاحب. په همدې موضوع کې تمکیه وو قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل د سره صلیب نړیوالو کمیټې سیمایز مشر خبرداري ورکړی چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یوه لویه ستونزه هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې په تېره بیا د نقدو پیسو کمښت بللی. دا هغه څه دي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک ورسره مخامخ دي. غزنی هم یو له دغو ولایتونو دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. په غزنی کې هم له نږدې یوه نیمه میاشتې وروسته یو شمېر بانکونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور حال په دې رپورټ کې
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکلې دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د ننوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولاړ کسان وای نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څه ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو. هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي. شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وې. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي د پشت دروازه بانک حساب مخکې.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي. نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلي دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو دی. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتیږي. د غزنی اندړو ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راایستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کیږي د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هیله کوو چې باید دا دینګونه راته خلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې امله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید هغه زموږ مشکلات حل کړي په دغه عزي بانک کې زموږ تقریبا $1.5 million څه په میوان بانک زما پیسې شته په یونایټډ بانک زما پیسې شته زه دلې صراف یم اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د اکاونټو د حساب موږ ته $200 ویلي دي نو په $200 زموږ هېڅ مشکلات نه کړي راته $100 د میاشت راکړي په $100 موږ هېڅ نشو کوی
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونزې د حل کولو ژمنې کوي خو لا هم د غستونزې پر خپل ځای پاتې ده په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي
د غزنی د یو شمېر اوسېدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی وړاندې به دغه ورځ واورې چې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو اوسېدونکي وایي چې په ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو پاکستاني اروپایو او ایراني تومانو راکړه ورکړه ډېره شوې ده
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایله یې هم ورکړې وه خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شوه د هرات ولایت اوسېدونکی محمد هلال
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتو کې واقعیت ته تشویش وړ ده لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو اوس بیا راکړه ورکړه په کارلارې باندې شروع شي دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت په وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه راپیل شوې دي د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت د بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي د دې ولایت اوسېدونکی سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ انداز کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړوار کړ په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسرړونه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و پسین باندې
لبل خو به د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیر یوي او نه راهیسي بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي بلکې سوداګر هم لدی اړخه نه خوښ دي په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي رادیو سره خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز عمل ډېری ستونزې پیدا کړي
مردمی که در بانک دلار دارن یا هغه خلق او یا هم شرکتونه چې بانکی ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي سوداګر هم له دې سونځي سرلاسه وګریوان دي اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار نیمروز هرات پکتیا کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کبو شوه خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان ته تللی افغان پیلوټان به برخلیک دي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استماعي غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشو چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندېښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوي وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوې غرنۍ کلیوالي سیمې کې په یوه استراحت ځای کې ساتل کېږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې 133 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحت ځای کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې متحده ایالاتونه د دغو افغانانو تر څنګو او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي، دی ناهیلی شوی دی. د اګست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د هوایي ځواک په لسکونو الوتکې د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوې. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهوري غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکې طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللي وو، دوی هیله من وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحده عربي امارات او جرمني ته انتقال شوي دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د اساسو جرګې په استماعي غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلي او د امریکا د مرکزي قمانداني له قمندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوځ لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یوځای شي او ویلې دي چې دوی ته به زیان ونه رسیږي. رویټرز اژانس افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نه شي کولای، ځکه چې طالبان پخوا تل په پیلوټانو پسې ګرځېدل چې له منځه یې یوسي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهمه نیمای کې له بل د ماشومان لپاره له ځانګړي پروګرام سره یو زیاده تخبرو. په خوست کې ځایي طالبان وایي، طالب چارواکي وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ترې نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نورو جرمونو په تور په دې وروستیو کې نیول شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې یو شمېر دغو تورنو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تیر یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولې دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابری آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دا، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې پاترافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دا، بعضي کسان داسې دي چې هغه غختلې سي دي بابرک تانی لاله نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان هم نیولي چې هغه مشکوک دي لای خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ول د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخاوې باوری سفارش کوي. دل مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ورونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنه مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږده مونږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي، دوی مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولي وي او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
د مخانیک سړک ته پیدا کېدمه په دا ځکه به چې چا لس روپۍ چې ودی ولس نه بېچ د ریپیر نه غوښ کوله. دوام او زه قمندان ته د ما پارین وي چې دوی دا سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته وایم چې دا وړه خیس شه وتلی مته ولکه دا سړی پیدا کړی وای، ډېر نه خښول یم لږ نه وله.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي او وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې نه درمل شته او نه هم سم روغتیایي خدمتونه. خو روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې راپور کې
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې پکې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټرې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنځ او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابستی خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوستو ما ته پرچوري کړې دوایانې مونږ سره دلته نشته دی بار نه وه او خلک بې وسه او بېچاره دي. غریبانان طاقت دي نه لري چې دوایانې ځان ته واخلي. په دې خاطر هسپتال ته مراجعه کړي چې دلته مونږ ته دوایانې راکړي. وایي چې امبولانس ته بکې لاکې سره دونه وسه او توان کبخانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیر واچو تاسو انتقال کړي. نو د مریض دا پریواز یې مجبوره دی چې امبولانس ته تیر واچوي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
غلام محمد د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دی. وایي پوخه روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې اسانتیاوې موجودې وي خو اوس هغه ټولې په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې به مخکې مریضان ته به تیارېدل هغه اوس نشته دی. دوایي ده، ډوډۍ دي، نور زیات امکانات چې مخکې به وو اوس نشته دی. ډېرو مشکلاتو سره مخې مریضان مخکې هغه به امبولانس به وو، امکانات زیات وو خو اوس هېڅ هم نشته دی. مریض دې په سیتامه کې مړ کېږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سر ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وایي د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې واقعا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي. هغه یو د دوایانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شان د شخصي شتورونو نو ته دوایانې لیکي، نو دا ستونزه شته دی. چې څومره مرستندویه موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزي روغتونو او روغتيي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټران د ماشونو له نشتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو اوسنۍ ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
د کونړ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. په همدې سره رسیږو د خپرونې دوهمې نیمایي ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمې نیمایي کې مه هیروئ. د ماشومانو لپاره ځانګړې خپرونه او کور کلی د ازادي راډیو خپرونې اوري. هره ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم صاف اوازې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه له هیلې اسد څخه.
د امریکا متحده ایالاتو ادوا او ډل او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عربی اماراتو ته الوتنه وکړه. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځنګړي توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوي د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اسرایلو پولیسو نن وویل چې اسرایلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړ شي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلي عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. او د فرانسې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د نقلونو تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼلی او په 1 کلن کورنۍ باندې محکوم کړی.
که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو او مطالبو لړۍ همدلته پای ته رسیږي. خو ستاسو د دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. له هغې مخکې به ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زهر بچی د پندهار ولایت څخه دا پیغام کوم. دلته وروره د شانه دوه ګرانې ده، وړه ګران دي، وړې ګران دي، چای او پک ګران دي، خلک ستړي دي، مظلومان دي. صحیح چواته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوند ولسوالۍ ته مرستې راځي، د خلکو سره کومکونه و چې خلک ډېر په بد خلک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې دلته امارا راغلي دي طالبانو ولکه نیولې ده په جلال آباد ښار باندې. خانه ډېره بې نظمي په ښار کې روانه ده او خلک نیول کېږي، مسلمانان نیول کېږي، ډرول کېږي، زرول کېږي. ډېر ګناه او بې خطا، هېڅ ګناه معلومه نه ده، او بس بندیان کېږي او ډېره لویه فجایع روانه ده. څوک الول کېږي، څوک ویشتل کېږي، دې باید پوښتنه وشي. نړیوالې ټولنه څخه هم غوښتنه ده چې دې پوښتنه وکړي. السلام
سلام ټول کارکوونکو ته. او زما پیغام دا دی چې خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي، دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د هغه ساعته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته خپل چرشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفې ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه باندې دوی سره کومک وشي چې دوی خپل آینده سره آینده خپل په پښو ودرېږي.
څه دی وروره؟ ښه، په خیر یې چې دې ښه دی.
ما دغه یو ارزو ده چې دغه زموږ د علمن پومبه چې دي دلته د کارخانې والا رانیسي، نو دا اگر د دوی نشي رانیولی، زموږ د مسلینو ته دغه غوښتنه ده، د تجارت ته وزارت ته هم دغه غوښتنه ده چې دغه پومبه ایله کړي، یا پاکستان ته یا ایران ته، هره لاره چې بنده ده هغه باید ولاړ شي لس شي. او دا که داسې راباندې ده دا نه شي دغه د کارخانې والا نشي رانیولی، نه یم دوی رانیولی شي. که دوی وایي چې موږ یې رانیولی شو، په دغه قیامت خو دوی نشي رانیولی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت بره ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم. فعلا هو امنیتي وضع بېخي روغه ده، او زموږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو. ولې چې موږ په رخصتۍ راغلي یو، اوس تقریبا یو وخت په خلاصېدو دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د پروازو، نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومانو سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خو داسې کم جرأت کوي د غږ د چار څوک یا پټه کوو کوني به ځان غلی کوندي.
ولې کورنۍ له خپلو بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دا نه پوهی نه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبرې یو. قدر من اوبل کوم، تاوتریخوالی یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي، نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ چې هسې مخکې ته راسې وایي دي پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص وشي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه، چای ورته رانوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار مې اعصاب خراب، پسې وی ولم په سر باندې دی جوړ کړي، سر یې راوندې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته، مور مې سر مې راوندې پاسمان کړې، ډېرې والم پلار مې.
تاوتریخوالی یا خشونت که د هر چا له لورې وي، پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهي او وټکوي، له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي، ضعف پرې مځي، چې پرې نه مځي بیا جګرته نه اسم وهم، کله چې بېخوی اسم بیا ورکوم اوشت کوم.
په چی شي باندې وهي؟
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر شی چې برافرس.
ای بکی گینه؟
ای بکی گی سنگه نه خواه، ما خواه ای بکی
شن خوله گذره دی اصاب دسی نارمال
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوز رو خوندی رو نسی
نو کلسی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گیچ ولی ما اوه ها اخو بال دی خیر ده دستی زم آرام دشی بزم بی اقلا اوما نورم زرم از اوری گی خو ما هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سی آوری
بیا ورست پیمانه؟
ورست پیمان.
بلا روز بیا ماشمان وحی؟
بلا روز
تسی ماشمان وحی که نه بیا افتا متوجه سوی دا صبر پس رفته کیگی؟
خود دست کم جورت کیگی دا غرز داده چهر سوگی